قلم فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه سلطان محمد سرواریم او د ځوان فکر دغه خبرونه مو چې د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي د ځوانانو نړیواله ورځ ته بیل کړی ده. هر کال د اگست په 12مه دغه ورځ لمانځل کیږي او سه کال شوارده دی چې د دوامداري وده او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ایزې هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو کې د دوی ځانګړی رول څرګندوي او دا چې ځوان نجونې او هلکان په خپل خلاقیت، بصیرت او ژورو اجتماعي ارتباطاتو د وده او پرمختګ د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو او د پالیسیو او تطبیق ترمنځ واټن کمولو کې اساسي رول لوبوي. خو سږ کال د ځوانانو نړیواله ورځ یو ځل بیا په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي د پاسه سلګونه زره نجونې له زده کړو او تحصیل محرومې دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که بندیز تر 2030 کاله پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې غواړو لګرانو میلمنو د دوغو دوو اساسي پوښتنو ځواب واورو چې ځوانان څنګه کولای شي د زده کړو په برخه کې یو بل ته لاس ورکړي او له هېواده بهر ځوانان څنګه کولای شي په نویو ټولنو کې ځانونه تثبیت کړي. راسره میلمانه دي ډاکټر کمال سادات د افغانستان پخوانی نظام کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو معین، د بشري حقوقو فعال اغلی لیما انوري، محمد سمی محمد د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس او د سولې سفیر، او د غراز خانولی عادل د بشري حقوقو فعال. خبرې به له اغلی انوري سره پیل کو. اغلی انوري، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی سره له مصروفیتونو او راسره په خبرونه کې برخه اخلي.
سلامونه اونې کې هلي ټول اوریدونکو ته او تاسو ته قدرمن کوربه صاحب، د بلنې لپاره ډیره مننه. زه ډیر خوشحالم چې د ځوانانو د ورځې په مناسبت تاسو په خبرونه کې ګډون لرم او د ځوانانو د ظرفیتونو لوړولو او همدارنګه د نجونو د تعلیم په اړه به خبرې وکړو. او دا کمال صاحب ته هم او بل محترم میلمه ته هم سلامونه وړاندې کوم. مننه.
وعلیکم السلام. مخکې له دې چې بحث وغځو، ویل کیږي وای ځوان د خلاقیت منبع ده، د نوي فکر او د زور منبع ده. عاطفه ډیره جیا شوي او ډیره جوشانه وي. تاسو د ځوان څه تعریف کوئ؟ ځوان یعنی څوک؟ یا ځوانه یعنی څوک؟
ډیره مننه ستاسو پوښتنه څخه. که د حقوقي تعریف په اساس باندې کوم چې کنوانسیونونه کې لیکل شوی دي، فلاغی له وګورو خو هغه په اساس باندې هغه څوک چې یو مشخص سم چې در اتل سو کال تر 29 کال پورې دی هغه ځوان بدل کیږي. ولی موږ تاسو بیا بل تعریف لرو د ځوان څخه. موږ ځوانان هغه کسان ته وایي چې دوی یوازې د سینی لحاظ نه، بلکې د فکر له لحاظ څخه، د تعهد له لحاظ څخه، او همدارنګه د دوی فرق هم شته چې دوی غواړي چې نوی پرمختګ ولري، یا ډیر دوی ښه داسې وغواړي چې یو نوی شیان ټولنه ته وړاندې کړي. د هغوی له وجه هم بیا موږ تعریف کولی شو. خلاص، موږ داسې ویلی شو چې ځوان هر هغه څوک دی که دوی غواړي چې په تعلیم برخه کې مهارتونه یا د کار فرصتونه برابر ول لپاره ټولنه ته کوم څه خدمات چې دوی وړاندې کوي، دا ځوانان دي. دوی همیشه دوی ته ویل کیږي چې دوی د هیواد راتلونکي. اما زه وایم چې یوازې د هیواد راتلونکي نسلونو لپاره دوی هلې ځلې نه کوي، بلکې هوتنۍ نسلونو لپاره هم دوی هلې ځلې کوي. او د یو هیواد ټول پرمختګ د دغه ځوانانو په پروژو باندې دی. که هغه ځوانان ته هیواد دننه وي او که د هیواد نه بهر وي، چې د بهر څخه هم دوی کولی شي مرسته وکړي. نو فکر ځوان ډېر مهم دی تر سنی ځوان. اگر چې سنی ځوان قدرت بیا ډېر لري او تعهد بیا ډېر وي، جوش ډېر وي پکې، اما فکري ځوان هم موږ بیا لرو. ډېر کسان دي چې د فکر له لحاظه غواړي چې هر پرمختګ په هیواد کې وسي.
مننه. څنګه تمرد در سره وی کنه په موجوده نورمونو او هنجارونو باندې د غوب مقابل کې درېدل طغیان نوی شغوختل دا ور سره وی کنه ځوان سره یا باید وی کنه
دا یوازې ځوانان سره نه دا د ټول انسانانو سره دی الله تعالی کله چې انسانان پیدا کړ حضرت بابا آدم علیه السلام په جنت کې ورته ویل سر وچ تاسو باید دغه درخت څخه دغه میوه مه خورئ ولې هغوی ویل زه باید دغه یو پله وګورم دا وخورم یعنی د انسان د پیدایش سره سم دغه مبارزه هڅه دا شیان طبیعي طبیعتا په انسان کې پیدا شوی دی نو ځوانان هم د دې څخه بې برخه نه دي ځوانان هم همیشه غواړي چې نوی شیان دی یو پله ټرای وکړي وګوري چې په دې نوی شیان کې کوم څه شیګنې شته په هغه کې او که چیرې دغه تمرد یا هڅه دوی ته چې دغه د منفي له لارې وویل شي دوی بیا نور هم وایي چې یعنې موږ دا باید خو بیخي دا باید تغییر ورکړو په مختلفو هیوادونو کې مختلف نظامونه هسته د دغه نظامونو د شوالې لپاره دغه هیواد ځوانان او نور کسان چې تجربه لري دوی سره یو ځای سوي دي پلانونه جوړ کړي او هغه پلانونه تطبیق کړي دي نو زه فکر کوم چې ځوانان دې باید تمرد وکړي کله چې دوی ګوري چې جهان په کم لور روان دی او موږ څونه شاپاتې یو نو دوی خو طبعاً چې تمرد کوي
مننه اغلی انوري دا د پخ عمر خلک وای سمګيري وای ځوانانو ته کوم نظر ورکې یا ته کوم تجربه ور سره شریکې کی اول وای نه بیا فکر پکې کی چې خو خو سو منی در سره کنه کني نه منی دا څه ده
ولا د سیناده ش موږ خپل د مثلا
ته اول نه وای اول وای چې نه بیا ورسته وای چې ښه
خوده سی البته دې ساری هم څه یغه تحلیل کوي کوم سره تحلیل وسو دا غینه ورسته به دی ته وایي چې ش سم ده یا نه یعنی اوسنۍ ځوانان چې دی اوسنۍ ځوانان دوی همیشه دفتن بلې یا نه خیر درته نه وایي دی وای تاسو مشته وخت ساتي چې موږ وګورو د ټول ارخونه وسیدو تا یا دا کار چې تاسو وایي دا زموږ په نفع ده که زموږ په ضرر دی که چېرې زموږ په ضرر دی نو تاسو چې دی وایي نه اما کله چې تاسو پاسا دې ستاري او پیدا کوي چې دا کار خو زموږ په نفع ده خیر از دې کار وکړو افغانستان کې ځوانان همیشه مشران ته احترام درلودل په هر برنامه کې که حتی په هر تصمیم په هر ځای کې چې په کار مکتب مسجد یعنی هر ځای کې مشران ته احترام خاص لري اما مشکل به دا او د فاصله چې ایجاد شوی او د مشران او د ځوانان ترمنځ دا او چې مشران ځوانان باندې ډیر اعتبار نه کول دی ویل چې دې ځوانان دې ساتل کیږي دې نه پایيږي مش پایيږي ځکه چې مش تجربه لري بیا دا د پاره ځوانان ول چې یانو بلاده مشران نه منو پرې دې چې دې درسي ولرتي ځکه چې دې څه چې مش ته راکې دی خو کده سي کم دې څه کاری مش نه لري کوي خې نو دې څه کوم مخفله شروع کو
ډیر مننه سادات صاحب تراسو سادات صاحب ډیر مننه چې موږ سره خبرونه کیاستي او موږ ته وخت راکړی دی
ډیر مننه جنابي استاد سرور تاسو ته موږ د ژوند پیغلو ملمنو ته ټول اوریدونکو ته ډیر سلام وایم ترنخت
سادات صاحب تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو معین پات سیو یاستي حتمان لډیر ځوانانو سره راکړه ورکړه خبرې او باسنو درلودل تاسو له ځوانانو نه څه تعریف لري
اصلا کې عموما کې کا رسمي تعارف دا وشي ځوانان هغه کسان د لمړی خدای چې له پیدایښت نه تر وکلنې دولس کلنې پورې د ماشومانو تیرې دولس کلنې نه تر اتلس کلنې پورې د تنکیز ولان وي اتلس کلنې نه پنځه دېرش کلنې پورې د غبیا په ځوانانو کې راځي خو زموږ د افغانستان رسمي تعریف چې دا یا تر پنځه دېرش کلنې پورې چې وي هغه ځوانان وي خو له دې څلوېښتو کلونو پورې د ځنه ځوانان ځګه خاروختیا ولري ښه فکر ولري اغام په ځوانانو کې راځي هغه د خوشاله وبا خبره وایي چې کدي زړه په محبت شي خوشال ځوان دی هسي په سپین وخته خلک زړوي نو ځنې داسې کسان هم شته چې عمر ډیر وي یا د عمر کم وي هغه ډیر کوي فکر لري ملي فکر لري دی ولنټیر رضاکارانه فکر لري د خپل کورنۍ د ځان جوړونې د جامع ټولنې جوړونې په اړه فکر لري نو بیا ځنې کسان غیتم ځوانان وایي کنه نو عموما کې رسمن د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ځوانانو د پالیسۍ یا د اساسي قانون په چوکاټ کې چې ما تاسو ته تعریف وکړای دی دا. نو نور ځوانان بلابل فعالیتونه لري جناب سرور صاحب.
او دا خبره چې په موږ کې پښتو کې رواج دی چې وای فلانی ځواني وکړه فلانی ځوان مرد سړی ده دا څنګه راغلی ده یعنی د ځوان
دام خبره ده
د ځوان انوم له ځواني سره تړل سوی ده تړل سوی دی
بالکل هم دا خبره ده او ځنی کسان دي چې غار اختیا هم ځواني کوي ځوان مرد کسان وي مثال په هم د خبرونه کې به هم دا مومن صاحب راوخلو ام دې خبرونه کې به د عادل صاحب راوخلو ام دې خبرونه کې به د لیما خور کې راوخلو د دې د هغه کسان چې په افغانستان کې فعالیتونه وکړل د مرمنو د حقونو لپاره د ځوانانو د حقونو لپاره د هغوی په کلونو کلونو مبارزه وکړي هغوی ولنټیر کړو وکړل هغوی په ولسوالیو ته کلو ته بندو ته د سولې لپاره منډې ترلې وکړي له هلمند نه تر کابل پورې لوچې پکې راغلل هم دا شان مخ به جمهور رئیس ته ودرېدل ورته ویل چې جناب رئیس به جمهور د ځوانان دا حقونه لري په دې اړه باید په هر وزارت کې په هر اداره کې ځوانانو ته کار پیدا شي او هم دا شان د دې تر څنګ ځوانانو دا وکړي چې هغه تنکۍ جلکۍ وړې جلکۍ وړې ځوانې جلکۍ چې په بدو کې به ورکول کېدي د هغوی مخه یې ونیوله هغه جنکۍ چې هغه د کلتور رواج د غلطو فرهنګونو له امله په کور ناستې وي هغوی په کلونو کلونو جناب استاد سرور کمپاین وکړ منډې وکړې او جنکۍ پوهنتونونو مکتبونو ته تشویش کړې کله چې ښه فکر توضیح شو ښه فکر راغلو او دلته بدلون راغی همدلته په خپرونه کې ناست تاسو سره به دغه عادل د خپل کورنۍ سره ټکرې
وکړ اوغینه پښتنه وکړو پښتنه به وکړو غوښ ته هم وار ورکو جناب سادات صاحب مخیل دی چې دغه دوه اساسي پښتنو جواب بیا هم له تاسو نه واورو او له نورو ګرانو میلمنونو مومن صاحب ته ورسو محمد سمی مومن چې د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس دی او د سولې سفیر هم دی مومن صاحب ملګری ملتونه وای ځوانان د نوښت او ابتکار منبع دي ستاسو تعریف بله تاسو غږ نه لرم مومن صاحب
آواز اوري
بله اورم وو وسم غږ صفه اوري دل کیږي مهرباني وکي پښتنه مو واخسته
او بخیر بله سلام تاسو ته محترم اوریدونکو ته قدرمن سادات صاحب او انوري صاحب ته نور میلمنو ته د دې شاک چې نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده او یو ورځ ده چې موږ ټول ځوانان ته قوت او ارزښ ورکوي او بخې کوم پښتنه بیا تکرار کوي چې مخکې مو وانخسته
و پښتانه مې دا و چې ملګری ملتونه وایي شعار داده چې د دوامدار وده او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ییز هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په درسره کولو کې د دوی ځانګړي رول څرګندوي او دا وایي چې ځوانین او هلکان په خپل خلاقیت بصیرت او ژورو ټولنیز ارتباطاتو په وده او پرمختګ کې مهم رول لري یعنی ملګری ملتونه شعار داده چې ځوانان د خلاقیت او د نوښت یو منبع ده تعریف تقریبا دغه څه تعریف کړی دی تاسو د تاسو تعریف ځوان تاسو ځوان څنګه تعریف وي ځوان څوک دی
بدون د شک چې په نړیوال تعریف کې ډیر وخت ځوان هغه څوک ګڼل کیږي چې عمر یې تقریبا شاوخوا له 15 یا 30 کلونو پورې وي بیا هم ځینې هیوادونه دا ته 15 پورې غځوي خو په ژوره معنا بیا ځوان هغه څوک دی چې لا هم زده کړې غواړي وکړي پرمختګ غواړي وکړي او د ژوند د جوړولو په پړاو کې وي انرژي ولري خلاقیت ولري او د بدلون غوښتنه ولري همیشه او نور د خپل د هیواد لپاره خپل نور ملګرو وګړو لپاره پلانونه او هلي ځلې وکړي او هلي ولري یعنی کېدای شي چې سو کومر کې د ښکلان وي همالا هم فعال وي زکر پسیکولوژي او نوښت خوشتن کې ودا هم د تحمل ځوان ویلې سو
بله
زما आवाज لرئ
بله ستاسو आवाज درو مننه اغلی لیمه انوري ته راشو په افغانستان کې تقریبا سلګونه زره جونې له تعلیم محروم سوي دي او دا دریم کال دی پر لپسې دریم کال دی په دې ورستیو کې ملګرو ملتونو تازه ریپورت خپور کړ په کې ویل چې پا په دغه تیرو د لیسو او د کانکور په امتحانو کې د نجونو او د ښځو اشتراک ته هیڅ اشاره نه ده شوې د برحاله حاکمانو لخوا. وضعیت ډیر ستونزمن دی. اغلی انوری، تاسو څه فکر لري چې ځوانان د تعلیم په برخه کې که بهر دی که دنن په هیواد کې دی له یو بل سره څنګه مرسته کولی شي؟ اوس انټرنیټي سهولتونه شته، آنلاین کورسونه هم کیدای شي، خصوصا له هغو نجونو سره چې په افغانستان کې له درسه محرومې شوي دي. تاسو څه وړاندیز لرئ څنګه مرسته ورسره کولی شئ؟
ډېره مننه ستاسو پوښتنې څخه. دقیقا، کوم کسان چې د هیواد نه بهر دي، دوی یو څه ډېر پراخه لاسرسی لري منابع ته. مثلا دغه تاسو خپله اشاره ورته وکړ، آنلاین زده کړې. اوس دلته کوم کسان چې امریکا کې دي یا اروپا کې دي یا نور هیوادونو کې، دوی ډېر په اسانۍ توګه کولی شي یو ساعت یا دوه ساعت خپل وخت څخه دا کوم ځوانان چې د هیواد دننه دي دوی ته ورکړي او دوی سره کار وکړي. ډېر ابتدایي شیان، مثلا سرقم موږ کولی شو چې یو اکاونټ جوړ کړو، سرقم کولی شو، ځینې وړیا کورسونه دي هغه ته لاسرسی پیدا کړو او هغه ولولو، هغه ترجمه یې کړو. یعنی د ځوانانو سره که چیرې ناسته وسي او هغوی څخه پوښتنه وسي چې تاسو په کوم برخه کې ډېر علاقه لري، د دوی دغه علاقې سره سم ډېر مختلف برنامې موږ جوړولی شو. دلته موږ چې امریکا کې یو، دلته څو وړیا برنامې شته، یو ورته کورسیرا ورته وایي، هغه د ګوګل لخوا دی او یا سرټیفیکټونه هم ورکول کېږي، بل د پاناما د الیسان ډاټ کام ده. دغه څو نورې دي چې فقط یوازې هلته باید اکاونټ جوړ شي، او تقریبا تر 3000 ډیر وړیا کورسونه دي چې هغه کې څوک نوم لیکنه وکړي، پس لکه چې نوم لیکنه وکړي هغه بیا کولی شي چې هغه کورسونه وی وایي. هغه لپاره ځینې وخت ډېر دي های کوالټي انټرنیټ ته ضرورت نه وي، پرل دې لو انټرنیټ کې هم کار کوي. دا یو زمينه ده چې موږ کولای شو چې خپل ځوانان سره مرسته وکړو. بل برخې دا یي چې د ارواپوهنې په بخش کې نو سمه حالات خصوصا د نجونو لپاره ډېر ستونزمن ده. نو دوی ته امید ورکول شي، دوی سره خبرې وکړي چې حتما ان شاء الله به تغییرات راځي، دوی به بیرته مکتب ته ولاړ شي، بیرته به کار ته ولاړ شي، پوهنتونو ته درس ته ولاړ شي. اوس خود خبر یم از زمینه هادونه سته چې دوی دغه د وړیا زده کړې زمینه برابره کړې ده، اما هغه ډېر نه دی، بېخي لږ دی، چون امکانات دوی محدود ده. دوی نسي کولی چې ټول تقریبا 2-3 میلیون نجونې ته دا زمینه برابره کړي، ولی حداقل کار هم چې موږ کولی شو هغه باید حتما وکړو. سربېره پر دا نور مهمه دا ده چې ځوانان وهڅوو چې ولیکي هر هغه څه چې د دوی په زړه کې ده، په ذهن کې ده، هغه دی ولیکي. بیا هغه موږ دلته کولی شو چې ورته لار پیدا کړو چې دوی غواړي د کتابونه ولیکي، مقالات دي، ډېر مهم علمي مقالات، او سره کوم دی وکړي چې هغه بیا نشر کړو. یعنی په دغه بخش کې به دلته موږ ډېر دوی سره مرسته کولی شو.
ډېر مننه غلی انوري. خانوالی عادل د بشري حقوقو فعال هم را سره دی. عادل صاحب، یو جهان مننه چې موږ ته وخت را کړی او را سره یاست خبرونه کې.
علیکم سلام سرور صاحب، تاسو ته سلام، قدرمنو میلمنو ته، قدرمن وزیر صاحب کمال صدارت، او قدرمن خور او ورور ټولو ته سلامونه وایم. ډېره مننه چې موږ ته مو په خبرونه کې بلنه را کړی.
عادل صاحب، ما وویل چې سخت کال د ځوانانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې سلګونه زره نجونې له شپږم صنف د پاسه تعلیم او تحصیل څخه محرومې شوي دي. ځوانان په دې برخه کې څه فکر کوي چې څنګه کولی شي له دوی سره خصوصا مرسته وکړي، یو بل سره مرسته وکړي په دې برخه کې؟
متاسفانه چې دغه ناورین چې په افغانستان کې په ځوان انجنونو باندې د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازې تړلې، واقعیت دا دی چې دا له حده ډېر ستر مشکل دی. یعنی دا یو سیاسي مشکل دی، او په دغه برخه کې په تعلیمي برخه کې د ځوانانو له یو بل سره هلې ځلې دا بې اغېز او بې تاثیره نه دي، ولې د دغو تاثیر ډېر کم دی. ځکه ځوانان له یو محدود شمېر خلکو سره د تعلیم په برخه کې کومک کولی شي، مرسته ورسره کولی شي، یا د زده کړو زمینه ورته برابرولی شي، چې دا د دغو محرومو نجونو یو سلنه هم کېدای شي تشکیل نه کړي. په همدې اساس زما به د دې تر څنګ چې دغه شیانو ته ډېر زیات ارزښت ورکوم چې ځوانان له یو بل سره مرسته وکړي، کومک ورسره وکړي، او په دغو ځوانانو کې چې ځوانې نجونې دي چې هغه د تعلیم نه محرومې دي او یا نور ځوانان چې هغه تعلیم ته انګېزنه لري، دوی ته انګېزه ورکړي، دوی ته د هغو لارو په برابرولو کې مرسته وکړي چې دوی سره له دې چې محروم دي ولې بیا هم وکولی شي په آنلاین ډول باندې په بهرنیو هیوادونو کې یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې داخلي وکړي، خپلې زده کړې تکمیل کړي او منتظر اوسېږي داسې یوې ورځې ته چې بیا بیرته داسې یو حالت راشي چې هیڅ انسان هیڅ ځوان هلک او جنۍ له تعلیم نه محرومه نه وي. همدغه زده کړې شروع کړي دي، همدې زده کړو نه په استفادې سره دوی بیا خپل وطن او خپل هیواد ته خدمت وړاندې خدمت وکړي. په عین حال کې زه فکر کوم ما اوس یو غټه برخه دا ده چې دغه حالت کې بدلون لپاره ځوانان غږ وکړي، ځوانان مبارزه وکړي. متاسفانه باید ووایم چې تر ما پورې دغه خراب تغییر، دغه یو تور تغییر چې د نجونو ځوانانو په مخ د تعلیم دروازه بنده شوې ده، دې په برخه کې ځوانانو متاسفانه ډېر پاتې راغلي، په خاص ډول نارینه ځوانان یا د خپل خوند په وړاندې د خپل هیواد نجونو په وړاندې له حده ډېر پاتې راغلي. نجونو خو حتی له کوره هم سره وتلی په ځینې پرېرې مواردو کې، ولې داسې هلکان ځوانان د هغوی په نسبت په اوس وخت کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې ډېر فرصتونه لري، محدودیتونه یې په وړاندې کم دي. ولې متاسفانه چې موږ تاسو ګورو ځوان خپل ښوونځي ته روان دی خو خور یې له تعلیم نه محرومه دی، او دی د خور لپاره حد اقل کوم اقدام نه کوي. حد اقل هغه تر ټولو ټیټه کچه باید وي چې هغه ته د په یو ډول نه یو ډول په آنلاین ډول تعلیم زمینه برابره کړي. دنیا کې اوس پرمختګونه سوي دي، ځوان روان دی، نارینه ځوان روان دی پوهنتون ته ځي، ولې د لامدې بهانې سره عملا موافق دی یا خاموش ده چې حکومت حاکمه ډلې دې په خور باندې پوهنتون بند کړی دی. ځوان چې ښه ځوان تکړه ځوان هغه دی چې هغه په عین وخت کې چې خپل ښوونځي او پوهنتون ته ځي، په عین وخت کې د خپل خور حق هم ادا کوي، سمه ده چې نظام د هغوی په خور باندې د تعلیم بندیز لګولی، ولې دی دغه بندیز باید تایید نه کړي، دی دې په وړاندې باید بغاوت وکړي، دی دې په وړاندې باید ودرېږي، حداقل په خپل کور په خپل هغه محدوده ساحه کې چې دی قدرت لري خبرې چلیږي، یا حداقل ملي اقتصادي پلوه له مالي پلوه قدرت لري، بس هغه ځای کې دوی تغییر راولي. زه فکر کوم چې دا ډېر ستر منفي تغییر دی چې په افغانستان کې راغلی دی. دا نه یوازې دا چې یو غیر انساني کار دی، دا د دین سره هم په ټکر کې دی، هغه دین چې دغه پر اساس دوی دغه تعلیم منع کړی دی. موږ بیا وایم چې غټه خبره به په دې برخه کې زما د ځوان په هیڅ باندې مهمه خبره ده، یو له هر ځوان نه غواړم دا ووایي چې غږ اوچت کړي چې ظلم دی او ظلم دی، او دغه ظلم نه منو، که د دین په نوم وي که د هر په نامه باندې وي، د ما په خور د ما د هیواد په یو ښځه په میرمن باندې چې د مکتب او د پوهنتون دروازې ته رال کېږي، هغه د هر ادرس چې وي هغه ادرس د ما لپاره مردود دی. دغه ناره باید غټه شي، دغه ناره باید هم شموله چې دغه ناره باید له هر کوره پورته شي، دغه ناره باید له هر کلی پورته شي، دغه ناره باید هر جماعت مخې ته پورته شي، دغه ناره باید په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې ځوانان پورته کړي، ځکه یوازې ځوان دی چې دغه جرأت لري او دغه تغییر غواړي. مننه
عادل صاحب، ډېره مننه. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آنلاین مرستې د حضوري تدریس ځای نیولی شي دغه نجونو ته؟ ځینې کارپوهان وایي دغه آنلاین درسونه چې هر څه روي بیا هم وایي د حضوري درس او د په صنف کې د محصل د حضور ځای وایي نشي نیولی.
ما آنلاین زده کړې هم کړې دي، حضوري یا ان پرسن چې کوه څوک پکې حاضر وي، عملا صنف کې پوهنتون کې
و خوانځي کې ام ام کړی دي خورا ډیر فرق کې کې وی حضوري ز کړی چې وی اغه ټول فکر مفکوره استاد د شاګرد د هغه درسونو ته وی اغه لاندې ز کړی کله کله دا سی وی تر ډیره پرې د پوره چې ډیر تمرکز په غز د کړو باندې نه کیږي کنه دا غ سنف چې دی استاد چې دی دا نه په نه خپل تاثیرات لري چې استاد دا وای سترګي دا وای لسونه دا وای ماحول څنګه دی نو دا خو تاثیرات لري او د اوس پنړای کی بیا دی انلاین د زده کړو لپاره ځان ته قوانین جوړیږي وصول جوړیږي چې څنګه دا داسې یو سیستم ته برابر کی لکه حضوري زده کړی چې لیکن په افغانستان کې هغه شانتي نه ده خلک ورسره نه بلد دي چا چې انلاین سرټیفیکیټ یا ډیپلوم اخیسته وي ریته دومره ترجیح نه ورکوي لکه حضوري زده کړو کې چې ډیپلوم په سرټیفیکیټ زده کړی کړی وي نو فرق لري خو مهمه ده چې اوس مجبوری ده چې د افغانستان کې د غنجونې چې دي دوی د پاره آنلاین زده کړې موږ په کومو وسلو باندې برابرې کړو خیر دی که په لویه کچه نوي مکتب نه شو جوړولی هغه اوس خو په نړۍ کې د افغان افغانان چې دي خورا ډېر دي د هر کلي نه یا د هرې ولسوالۍ نه ولایت نه څو څو کسان دي سل دوه سوه درې سوه کسان که چېرې په خپل کلي کې هم زنو کسانو ته کمپیوټرونه یا آنلاین زده کړو سیستم برابر کی هغه د داسې و حالت نه بوتلی لکه اوس چې په افغانستان کې کو د زده کړو په اړه کوم ظلم دی کوم ستم دی کوم غیر اسلامي کار روان دی غیر شرعي کار روان دی په هیڅ شریعت کې په هیڅ مذهب کې په د خپل د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې خلاف کار خلاف روان دی د اوسني محترمین چې په زده کړو بندیز لګولی دی مونږ به آنلاین زده کړې وکړو لیکن دا د ځوان مسؤلیت دی چې خپل قومي مشر ته کښېني خپل سپینګیري ته کښېني چې کاکا بابا مشره منو چې ته د کوم مشر یې ملک یې لیکن دغه دغ دا حق خو هم په تا باندې د زما خورکۍ زما لورکۍ لري که نه چې په نیمایي کې مکتب پرېښودو پوهنتون یې پرېښودو نن به نه انجینره وه نن به ډاکټره وه نن به پولیس وه نن به شیخ الحدیث وه نن به په بل ځای کې قضي وه نو هدف دا دی چې موږ عموما کې د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې ځوانانو که په بل ځای کې مو وس نه رسېږي که په ټول افغانستان کې تاسو زور نه رسېږي د خپل کلي مشر ته خو کېنستای شئ که نه عجیبه خبره دی عجیبه خبره دی مخکې موږ دا خبرې کولې چې موږ د جنجونو د مبارزې دپاره کار کوئ چې پنځه شپږ اته کاله وړاندې خلکو ته به ویل چې ای وروره تا ډیپلوم واخیسته کور ته به لاړ شي کور کې به همدا خور کوې ستا دپاره مېلمستیا تیاره کړي ملګری به راوغواړې هغه خور به د نغري کې ژاړې چې ولې وروره زه خو د یمزولي وم زه خو ستا نه کشره مشره وم زه د مکتب ته ولې نه پرېږدی د دغو غنوړو کلتورونو دپاره موږ سخته مبارزه وکړه اوس دلته بندیزونه راغلل جناب سرور صاحب محترم په دغه کوم د زده کړو په اړه چې کوم بندیزونه اوس لګېدلي دي دا نه د په اسلام سره برابر دی نه د افغانستان کلتور اصولو سره برابر دی نه د افغانستان د اوسني ضرورت ته چې میرمنې زده کړو ته ضرورت لري نه دې سره برابر دی نو په دې اساس مبارزه داسې نه کېږي چې کور کې کښېنه موبایل کې کښېنه رادیو تلویزیون کې خبرې وکړه مبارزه قرباني غواړي هغه سرساره ځوانان له هغو نه غوښتنه دا ده چې ازادي یو دا ازادي ده چې یو څوک هیواد نه وباسه یو دا ازادي ده چې ته د اسلام په چوکاټ کې ازادي ولرې قرآن زده کړې زده کړې بسم الله الرحمن الرحیم هل یستوي الذی یعلمون والذین لا یعلمون اقرا د قرآن په لارښوره سره لاړ شئ
سادات صاحب تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت مرسیال پات شو یاستې دا یو سیاسي مقام دی پښتنه ما دا تاسو نه چې دغه بندیز د بندیز تصمیم جزئیات څنګه او تاسو معلومات څه دي دا بندیز د چالو خوای تصمیم نیول شوی دی ټول طالبان له دغه بندیز سره موافق نه دي دا ښکاره خبره ده حتی ځینې د طالبانو مشرانو په څرګند مخالفت ښودلی چې بیا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین عباس ستانکزی چې اوس په افغانستان کې نه دی خارج کړی
بالکل دا یو داسې رښتیا دی هغه کسان چې هغوی په دې اړه مبارزه وکړه د دوی په چوکاټ کې موږ مننه ترې کوو ملت له دوی سره ولاړ دی خیر دی که اوس شته یا نه شته خو زموږ مخالفینو او نظامي سیاسې سیاسي مخالفین مو مونږه کسانو ته احترام لرو ځکه چې ملي فکر لري ملي مفکوره لري او قرآني اسلامي مفکوره لري. دا هدف دا دی چې په دې ځای کې د وی مفکوره خلک چې دي ځکه چې په کور کې چې میرمن په کوم فکر کې وي کورنۍ یا مغز یو فکر نه مخته درومي. نو هدف دا دی چې دوی لکه په پاکستان کې چې مدرسې جوړې کړې وې بس ټوپک وو جهاد وو مرمۍ وو وشتل وو هغه دا وو نور نه ډاکټري وه نه انجینري وه نه بل څه وو. اوس هم هماغه فکر په بل ډول باندې عملي کېږي چې په یوه مفکوره باندې خلک روان وي. حال دا چې دلته انجینري ته ضرورت ده دلته ډاکټري متخصصي ته ضرورت ده صرف دا سیاسي مفکوره ای ده چې په کور کې دا په کورونو کې په ذهنونو کې لزیګون تر اخره پورې دی دوی دغه سیاسي مفکوره چې دا په هر ځای کې عملي کوي کني نورې په عموما کې دوی ته توان کوي نوکس کوي ځکه چې پاکستان کې موږ پرته وو موږ راځو چې کار دوی په رښتیا وای په هغه فکر وو اوس چې پوه شو موږ وای څومره زموږ مشران په غلطه وو څومره موږ په غلطه روان کړی اوس موږ کرکه نفرت به پاینده کې بل دوی نم دی ولس د خلکو کرکه وی نفرت به وي یو څوک چې واه ورسته په زور مکتب نه منی کا آیا دا به د چا هیر شي؟ د هر ورځ قسم درته کوم چې زموږ دینه کې دی هر ورځ جاړي سرور صاحب دا به د چا هیر شي؟ مشر ته مې خوشحال کا ته مې وهڅو مکتب ته قرآن ته مې وهڅو مدرسې ته مې وهڅو پوهنتون ته مې وهڅو زه چې په غجلخانه کې زیږون کم مړه کېږم څوک نشته چې د عادي مریضۍ تداوی مې وکړي.
مننه.
نو دا به د چا هیر شي؟ دا به د ملت هیر نه شي. دی په عموماً کې په لویه کې ځان ته مخالفین دښمنان ډېری
ډېره ډېره مننه اغلی انوری صاحب ته ورسو. تاسو څه فکر کوئ ک وسنۍ وضعیت په همدې شکل دوام پیدا کی د ارقام وای چې تر 2013 کال پورې نه راتلونکو څلور کالو کې به په افغانستان کې له تحصیل او درس د محروم نجونو او ښځو شمیر 4 میلیون ته ورسیږي؟ څه فکر کوئ چې دا وسنۍ وضعیت دوام پیدا کی پایلې به څه اجتماعي پایلې بولري د افغانستان د خلکو لپاره د ولس لپاره؟ اغلی انوری مهرباني.
مننه پښتنه څخه ډیر واضح خبره ده چې د هر هیواد پر پښتنه بنسټ د غوي د وګړي تحصیل تعلیم سطح یا کچه باندې ډیر مستقیم اړه لري. که چیرې خدای مکړه دغه سپات سیزموږ نسل به یوازې دا نسل نه راتلونکي نسلونه به هم که چیرې د درکې به ثباته ای زموږ هیواد به ثباته ای با ثبات هیواد همیشه با ثبات خلک سره تړون لري. تعلیم یوازې د ابتدایي زده کړې مهم نه ده چې ما دې اوله لا شوجم څنګه ولول ستل شو بس نو به ټوله ادي نور ټول مکمل دی او هیواد کوم چې سیاسي امور وي که اقتصادي امور وي یا حتی تیوی موضوع داشتن مخته یوستی ده هر حیوات اساس ده تعلیم سخده که چیری خدای نخسته ده غسی ده وزیر دوام ولری دیر واضح خبره ده چه دیر یو تاریک رتنون که با ولری افغانستان. تعلیم تحصیل یوازه ده یو انسان ده ذکر سر مستقیم ارتباط نلری ده اغا مثلا اقتصادی موضوعات سره که چیری کم سوخ شد تعلیم و لری شد دکر و لری تا من چه دیک شکا ولی سیخ پل اقل جوان اقتصاد سرستم پلانون جور کی یا مثلا در بودیجه مصرف اول یو آید لرال در دیر اغا ابتدایی موضوعات چه سون مستقیم ترون داری در تعلیم و تحصیل سره. در افغانستان اینجونی کم در بچه لیدالی در افغانستان بلکل سلکال نور هم شاته و یور که شیری در درست ادامه ور کریسی پینزش پشکال نور او در درست نور لسونم به ادامه درستی یعنی به سواده به مخته و لارسی نور دسی به جهان پک خصاته که تاست به او گوره چه ایست دسی هیواد نسته که حالت در اینجون رو پر رو مخ بانده تعلیم ترلسه بیوی طول دای که خلاص دی او دلته چې دی ټول مشپایږي چې دا ټول سیاسي موضوعات دی سیاسي بهانې دي چې متاسفانه د اسلام څخه استفاده کیږي او وایي چې موږ اسلام کې د سي وایل ساوي دي چې باید انجونو ته دا رقم زمينه برابر شي تر څو بیا دوی تعلیم او تحصیل وکړي. دا ټول هغه سیاسي موضوعات دي چې باید هغه حل شي.
مننه مننه. مومن صاحب، تاسو د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس یاستی او د سولې سفیر. ځینې کارپوهان وایي چې له تعلیم او زده کړو نه د نجونو او ښځو محرومول د افغانستان د هیواد ملي امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي او همداراز بقا ته. له دغه نظر سره تاسو موافق یاست کنه؟
ډیره مننه کوم. زه ما غوښنولم دا ټول سوالونه او ځوابونه ډیر شان دی ویل. ما زه غواړم یو ټول شمول باس وکړم. مهربانی. مهم څه دلته شاید د پخوا په دې جمهوریت دوره کې ډیر څه مشکل ځوانان هم کوله، ډیر فعالیتونه، ډیر رضاکارانه کارونه، ولسوالۍ ته سفرونه، د سولې پیغامونه وړل، فرصتونه ته برابر اول موږ نړیوال سفرونه درلودل چې هغه د دولت په چوکاټ کې نو مشکل ځوانان سره راټول شوي دي. یو کتله ځوانان یو جمع ځوانان چې نړیوال سره ماړي کې ټینګې کړې وي، د سولې سفرونه مقاله، کانفرنسونه مقاله، د مهارت د نور نور غیره موخه مې دا چې ځوانان هلته باید دوی خپل لاس په کار شي. دوه اوسنۍ ډلې ته حاکمې ته پرې نږدې. موږ په افغانستان کې تر 15-15 سلنې زیات ځوان نفوس لرو. دا داسې یو نسل دی او دا دوی ته که چانس او دوی ملاتړ وسي د پرمختګ او هوساینې اساس او یو ښه بنیاد کېدای شي. خو موږ ټول پوهېږو چې په افغانستان کې دننه ډېرې ستونزې شته. د زده کړې محدودیت لاسرسی هم نشته، کاري فرصتونه کم دي، امنیتي ننګونې ډېرې دي. اما دلته زه راځم دغه بل باس چې اوس موږ ټول وکړله د بهر میشتو ځوانانو رول، لکه زه چې دلته یم، دا ډېر مهم رول دی. موږ کولی شو چې له خپلې تجربې او کومې زده کړې چې موږ دلته کړې دي او کومې اړیکې چې موږ دلته لرو د دغسه کار واخلو. او د نن افغانستان کې هغه ځوانانو ته د مهارتونو بورسي او پروژې فرصتونه برابر کړو چې دا زموږ په توان ستاسو د ځینې پانتونونو چې موږ کوي چې دا غیر سره خبرې وکړو، هغه آنلاین تدریس ورته برابر کړو زموږ خویندو ته، زموږ ورونو ته. خو زه غواړم په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم خبره وکړم. د نجونو زده کړې یوازې دوی د ښځو شخصي حق نه دی، زموږ د خواندو شخصي حق نه دی. دا د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین بنسټ هم دی چې دوی مخ خلاص کړي. دا یو ډېر اړین بنسټ دی. کله چې وای نلته زموږ مشران وای کله چې یو نجلۍ لوستي وي یو کورنۍ روښانه کیږي، یو ملت ټولنه پرمختګ کوي او یو ملت په خپلو پښو درېږي. اوس تاسې د سوال ځواب ته راځم. د تعلیم بندېدل زموږ د راتلونکي تیارې کوي، تیارو ته بیایي. نو زموږ په هیواد کې نه په زرګونه په میلیونونه نجونې له ښوونځیو او پوهنتون څخه بې برخې دي. دا یوازې د هغې بیا هم درته وایم، د هغوی شخصي حق نه دی، بلکې د ټولنې د پرمختګ حق ترې اخیستل سوی هم دی. یو ملت چې نیمه برخه یعنی که زه وایم چې زموږ خویندې او میندې یعنی ښځینه نفوس د نیمې لا زیات دي، چې دوی د زده کړو څخه بې برخې وي، هیڅ کله پرمختګ موږ نشو کولی. زموږ زه یو شی ډیر واضح، ما خبرې ډیر واضح دي. ګوره پاکستان په افغانستان کې نه غواړي چې یو با تعلیمه ځوان قشر ولري، یو با تعلیم آینده ولري، یو پرمختللی آینده ولري، یو ښه انجینر یا انجینر ولري، یو ښه ډاکټر یا ډاکټر ولري. هغه موږ نه غواړي چې پرمختللی او په تعلیم سنبال افغانستان موږ پراتونکي ولرو. پاکستان اوس غواړي چې موږ نور 45 کاله نور شاته واچي. خو زما پیغام ځوانان ته دا دی چې هڅه مه پرېږدي، هر ورځ لږ تر لږه د یو نوي مهارت زده کړه وکړئ. زه غواړم یو بل بند دلته اضافه کړم. که فزیکي ښوونځی بندې د کتاب، انټرنیټ او بل سره اړیکه ونیسي او ښوونه وکړي، خو یو پیغام دلته مشرانو ته لرم قدرمند سروار صاحب، چې دوی هغه مشران دي د سیاسي معاملې پرېږدي او د نجونو د پانتونونو او د تعلیم د دروازو د خلاصولو دپاره روښانه او عملي ګامونه پورته کړي. مخکې زه بیا نه غواړم چې دا بس تکراري کړم چې دا په اسلام کې شته یا نشته، دا د چا حق دی که نشته. دا په دوی باندې موږ ټول پوهېږو، اما دا زموږ د ځوانانو مکلفیت، زموږ د ځوانانو وظیفه، زموږ د ځوانانو دنده ده. د هغوی اواز چې اوس بند دی، موږ باید د دوی اواز پورته کړو. موږ چې په خارج کې اوسېږو دوی ته زمینې برابرې کړو. موږ دوی د خارجي ځوانانو نړیوال کمیټو سره یې وصل کړو. موږ دوی ته مهارتونه پیدا کړو. موږ دوی ته بورسیې پیدا کړو. موږ دوی تشویق کړو. د دوی پر ځای موږ د دوی اواز سو.
مننه مننه. ډیره برخه مو د نجونو د تعلیم ته ورکړه. په ورګېدو د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت چین واقعا د ډیره لوی ستونزه ده، ډیره لوی ستونزه ده. دوه پوښتنه دا وه چې هغه ځوانان تقریبا لسګونه زره ځوانان چې وتلي دي له افغانستان بهر ووسي، دوی په نویو ټولنو کې څنګه ځان تثبیتولی سي؟ تقریبا 15 دقیقې د برنامې پاتې دي، په دې هکله به موږ تاسو د ګرانو میلمنو هر یو نظر واخلم. اغلی انوري، تاسو څه نظر لري چې هغه ځوانان چې وتلي دي له افغانستان بهر ووسي په امریکا، اروپا، استرالیا کې څنګه کولی سي په نویو ټولنو کې ځانونه تثبیت کړي؟ تثبیت یعنی هم د علم نگانه، هم د کلچرل نگانه، هم د لاسته راوړونو لنګانه، بغنوي ټولنه کې ورته سترګې ور واوړي.
مننه. کوم ځوان چې البته د افغانستان څخه وتلی دي، دوی چې د ترغلي دي، ګرڅه چې دوی هم د رښتون دي سره مخامخ دي، ځکه چې دوی باید اول خپل ژبه باید تاور کړي، چې هغه د هیواد هغه هیواد کې خبرې کوي که انګلیسي ده که کوم بل ژبه ده. دا غیر وروسته دوی باید خپل کوم درس چې وایلي هغه باید د ځای معیار ساتل باندې باید برابر کړي. هغه نو وروسته طبعا چې کار باید ودی کړي، اما تربیه په دغه ټول کوم موانع چې تا بیا هم به فکر کوم چې دا کوم کسان چې ته د درې یوشتم نه را پدې خو د افغانستان نه وتل دي، دوی اوس لا شریف په سم شو وضعیت کې دي تقریبا، او همګه چې فکر ان ایسو کارام نه دي ټول افغانستان ته فکر کوي. اما هغه یو امیانه دلی مثال مشتد لودل چې وایاله چې بخور نمیر داره کوم یو ژوند دی د ځان ته جوړ کړي چې خپل هغه د ژوند اساسي ضرورت ټول پوره کړي. اما د ځوانانو باندې دی چې دوی باید هغه علمي بخښنه کې ډیر کار وکړي. مثلا زه چې دلته رالم، ما دلته ولي چې انډیان دوی مکمل د هغه فاینانس او اقتصاد او آی ټی بخش کې ډیر دی وارد دي، او دلته درسې زمينه نور هم برابر کړي. یا مثلا دا کومه سانچ د لاتین امریکا څخه دی، دوی هغه کسي کارونه سره غړي دي او هغه دوی د ټول نیوالې دي. او زموږ افغانان چې د پخوا کلی سره غړي وو یا اوس سره غړي دي، دوی زیاتره د اوبر او لفت درایو یوازې د کارونه. آیا د دې څه کولای شي مثلا طب بخش کې ډاکټر دی اوسي یا انجینری داشن لرو؟ ځینې ځوانان ست چې پخوا کلی سره غړي دي یا دوی د ډاکټر دی اوس یا انجینر دی، اما باید دغه د دې لپاره چې یو قوي کمیونټي ووسو، نو لازم ده چې د پخوانی ځوانان یا پخوانی راتلل کوم کسان چې راغلي دي د نوي کسان سره لسم راسته وسی، او د کوم
مننه
څنګه چې صدا په ګسره حل شي. او بیا دا یوازې نه شي د دغه ځوانان لپاره دی کار وکړي، د افغانستان لپاره حالت مثلا انټرنیټ کې نشي کولای د دې د انټرنیټ پیسې واسطه یا د دې یو موبایل یا یو لپټاپ، دا شی ډیر مهم دی.
سادات صاحب را بشم تاسو ته په کډوالۍ کې یا هجرت کې ځوانان څنګه کولای شي چې په نویو ټولنو کې په کوربه ټولنو کې هم ځان تثبیت کړي، هم هلته ګټور تمام شي، لاسته راوړنې ولري، او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبي ته هلته خدمتونه وکړي، او تر یو حده هغه د مغزونو د فرار مخنیوي هم شوی وي؟ سادات صاحب مهرباني. سادات صاحب پوښتنه مو واخیسته؟
او عموما کې د ټولنې د هغه چپرچال سره خو ځان عادت کول په کار دي چې څنګه یو څوک هغه ټولنې کې ځان د هغه اصول قوانين لاغه لمړی اړتیاوي چې دی هغه پورا کی. دوهم دا چې په یو داسې شی باندې تمرکز وکړي چې هم یې دوی ته، هم یې کورنۍ ته، هم یې آینده کې وطن ته چې دی ډیره ګټه رسیږي. مثال دلته اکثر افغانان چې دي چې کوم هیوادونو ته تللی دي، که لندن کې دي، که به امریکا، کاناډا، جرمني او نورو کارونو کې، په افغانستان کې غربت یوه جنه چې دوی ته کورنۍ ورغاړي دي، دوی تر ډیره په دې تمرکز کوي چې داسې کارونه وکړي چې پیسې پکې کوي، کنه لکه ورځنی یا میاشتنی مزدورۍ. خو د نوی راتلونکي بچان چې دي، نسل چې ده، دا فکر کوم چې دا به ډیره ښه آینده ولري. خو له دې سره سره که داسې وشي چې یو څه وخت زده کړو ته ورکړي، کمال کسب ته ورکړي، او یو څه خپلو د کور مصارفو پیسو ګټلو ته، وظیفې ته ورکړي، نو داسې یو سیستم چې دی هغه ډېره به ګټه رسوي. موږ چې کله کله دلته په دې ټولنو کې وو، ټولنې لرو افغانانو، او هغې سره ناستې پاستې لرو، په دې مو دا دی چې ټول وخت یا دولس دیار لسته لسته مزدوری ته مو ورکوي زنه داسې زکړی وکي چې اغه اغه دا کوم پتر خوري په افغانستان کې له اوسنۍ حالت سره د مبارزه د پاره مو ګټه خوري. لکه اوس هلته خلک دي پیسې نه لري یا آنلاین زده کړو د پاره یا نورې داسې زده کړې چې هغوی موږ له دې ځایه کومک کولی شو. نو عموما کې جناب سرور صاحب اوریدونکو په کار دادی چې د کوم افغانان چې بیرون تللی دي اول خو په خپلو ټولنو کې مدام شي، د ټولنو سره د دوی د اوسنیو هغه لنډمهاله اړتیاوي چې کنه د هغې مطابق خپلې چارې وکړي، بیا اوږدمهاله فکر څنګه په اوږدمهاله کې دوی خپل ضرورتونه پوره کړي، خاصتا د تعلیم په اړه. او همداشان په ډېرې داسې ټولنې شته لکه مخکې چې ملګرو وویل چې موږ به کله کله نړیوال سفرونه لرل، څو ورځني به وو، وخت به کم وو، مسایل به ډېر وو. اوس خو موږ په بهر کې یو، ډېرې داسې قوي ټولنې شته له سندرغاړي، فلمي اداکار، سیاسون، قریاب بنسټونو فاونډیشنونه دي، ارګنایزیشنونه دي، ټولنې دي چې هغوی سره تماس ونیول شي. هغوی هم ډېر قوي قوي فاونډونه لري، هم دلته افغانانو ته ګټه ورکولی شي، هم هلته افغانانو سره خاصتا د جنکیو سره چې تعلیم دروازې پې بندې کړې دي هغوی سره موږ ډېر څه کولی شو.
ډیره ډیره مننه ساده صاحب محترم. مومن صاحب ته براشو. مومن صاحب، په کډوالۍ کې ځوانان څنګه کولی شي چې هم د کوربا ټولنې لپاره ګټور وي، سترګې ور واوړي، نوښتګر وي، او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبې سره مرسته وکړي؟ مهرباني مومن صاحب.
ډیره مننه کوم. زه په استرالیا کې ژوند کوم. د استرالیا رقم اصول او مقررات او د ماجرین لپاره چې تازه راغلي دي. استرالیا کې یو وزارت دی په نوم د ملټی کلچر نیو ساوث ویلز، کومه یاد چې ژوند کوي نه دا په پښتو کې فکر کوم ورته وایي چې سو کلتوري وزارت. دوی بیا پروژې لري په هر سمت کې، په هر بخش کې، په هر زون یا په هر ولایت کې. بیا دوی پروژه په نوم د کمپکت دی. هلته بیا دوی یو ملټی کلچر یوت ورکر لري، یعنی د ځوانانو یو د سو کلتوري مسول لري. دوی دا کوم ځوانان چې راځي یا کوم فامیلونه چې راځي، د دوی لپاره مختلفې برنامې لري. یو مثلا د سلور کرنې څخه د دولس پورې، دولس بیا در اتلس، د اتلس څخه بیا در سلرشت پورې. دا ځکه چې پیغمبري کوم کسان چې ته سره په دا برنامو کې یو ځای کوي، هغه عمر باید دلته کانسنس ډیر مهم دی، هغه کانفیډینشیلټی دا بعضی مسائل. خو په هر صورت دوی ته بیا د تبادل د فرهنګ کلتوري برنامې جوړي، مثلا د استرالیانو محلي ځوانانو سره یو ورځ بیا یا شپه تیری یا یو سفر ته ځي یا ډوډۍ یو بل ته سره کوي چې دوی سره بلد شي. بیا یو بل برنامه ده چې 500 ساعته چې دوی راځي، دوی باید انګلیسي کې زده وي، کني دوی هلته باید ګډون وکړي. د دولس میاشتې الا اتلس میاشتې پورې دولت دوی ته معاش ورکوي، چې یعنی دوی کار ونه کړي، اما دوی لاړ شي زموږ د فرهنګ سره دوی بلد شي، د دوی د فرهنګ سره موږ بلد شو، زموږ د دین سره دوی بلد شي، د دین او د مذهب سره موږ بلد شو، دوی انګلیسي زده کړي. بیا دلته په دغه پروګرام کې نور ټولنې دي، رضاکارانه ټولنې دي چې دوی د هغو سره معرفي کیږي، د دې محلي ټولنو لپاره، د محلي وګړو لپاره دوی رضاکارانه کارونه کوي. هغه دوی ته کوي، مثلا دوی ډرایوینګ نسی کولای، دا یو استرالیایي پیدا کیږي پر رضاکارانه ډول، بیا یې هغه د روزمره مشکلات یو ته علي، یا انګلیسي ته، بیا یا دکان ته، بیا یا شاپینګ ته، بیا یا خرید ته، بیا یا بل څه ته. عین شکل دی هم چې خپل په واسه کوم کار وي کې. بیا دلته بل بخش دی چې سپورت زمينه ورته برابرې، کمیونټي کلبس دي، ساکر کلبس دي، او د استرالیا په اول لیگ، دوم لیگ، دریم لیگ دي. هلته لینی چې ورسره مخامخ کی، ورسره ویني، ناسته کی، یا استعدادونه ویني. اوس ګوره زه د برنامې وروسته به تاسو ته یو دوه درې لینک ولېږم په مطبوعات کې، شاید تاسو یې لیدلې وي. سادات صاحب پیژني په نوم د مصطفی محمد، دلته زموږ سره
زما په دفتر کې وو د نړیوال سفرو کې د پاسپورتونو او مینیټ د راوړلو اورلې په 2023 اگست میاشت کې استرالیا ته راغلی د افغانستان د پاغه وخت د افغانستان د 15 کلونو د ملي ټیم فوټبال کې فوټبال کوي دلته چرالې ما ته ول چې زه زما شوق فوټبال دی زه غواړم دلته خدمت کوم فوټبال کوم سبب تل خیر د کسب زر تلاند کم د معرفي کې کمیونټي کلب ته کمیونټي کلب سولاړې دغه دوم لیکو یو ول لیک دلته ولوبې دی نن د استرالیا د نیو ساوث ویلز د میټلند د شوزو مربی دی او تیر هفته د استرالیا په پارلمان کې په اجنډا کې د دوه نومرو کوکنایز شوې وو د ډېر عالی سرټیفیکټ ورکړل شوی دی او د دې ځای کم لوکل محلي د پارلمان غړي چې دی هغه دعوت کړي او سرټیفیکټ یې ورکړي او خپل سوشل میډیا کې اعلان هم کړی یعنی ډیر غټ تقدیر سوی او ګوره په 2023 کې راغلی یعنی دلته فرصتونه ځوانان تستا دولت ډیر فرصتونه ته جوړ کړ دی استرالیا لږ کسان مني خو چې مني دلته ډیر سهولتونه فرصتونه ورکړي نو ځوانان کوي چې دغه کم روابط چې دلته دوی پار بخښل لکه چې ما ته شریک را چې هم فرهنګي هم تعلیمي هم روابط هم رضاکارانه دغه سګټه واخلي خپل نور ځوانان د کمیټې سره کوي چې دی لینک د انلاین پټوګه د انلاین به ورځ دا سې چې دوی د صرف تامت تبادل د فرهنګ سره لري زی او راضی به
مننه ربا شو عادل صاحب ته عادل صاحب محمد صاحب په استرالیا کې دی ځوان دی بلل توپ کې څو وکړه تاسو په نظر ځوانان څنګه کولای شي چې په نویو ټولنه کې بریالي شي وخت کم پاتې دی مهرباني وکړئ عادل صاحب
مننه دا ډیره مهمه دا ډیره حیاتي مسله دی په ځنګړي توګه په اوس وخت کې چې د افغانستان زیات یو ډیره غټه برخه یا د پاموړ برخه ځوانان انجنیر او هلکان هغه بهرونی هیوادونو ته راغلي په هر دلیل باندې سړي زما په نظر تر هغه وخت چې زه به تر ټولو مهمه دا خبره وکم تر هغه وخت چې ځوانان یا د افغانان په کوم هیوادونو کې سړي دا روح وادونو څخه خپل کرکه ختم نه کی دا د کرکه درلودل د پرمختګ او د ترقی د پولان دی وغټ دلیل دی ان کوم ځوان کوم افغان کوم بهرنی هیواد دی هدا خپل تر یو هدا باید مینه وسره ول د هیواد لا ځختونو سره د هیواد لا پرمختګونو سره د هیواد لا سره د هیواد
کوونه لري نو بیا ول ورغلی کوونه لري و بیا نو ول ورغلی
بالکل او دا من دا دا یعنی دا منګل ځان سره باید ورې ونه کو ځان باید په بازار کې ونه شو په هیواد کې باید ژوند کو په نړۍ کې شاو په 200 هیوادونه دي چې هغه زمون سره لپاره د ذهني د منګل ځختونو سره یا د هیواد پر ځختونو په فرهنګ په ديشانو طریقه دا باور ولرو دا مونږ ته د قدرت راکې چې په دغه هیواد کې مونږه هغه وکړو نه ته کوم کلمه د اډاپټیشن وکړو یعنی
ادغام
سره وکړو
او ادغام انټیګریشن
سره وکړو ادغام او انټیګریشن سره وکړو دغه ادغام او انټیګریشن مونږ ته دغه فرصتونه زمينه په دروازې خلاصوي چې هغه په عام افغانانو ته شتون نه لري متاسفانه که مونږ داسې ونه وکړو مونږ به یوازې د افغان نه کوم کوړی یوازې به افغان لمن سره کوم کې او ټول فکر به په افغان کې ته کوم باندې افغان ګران دی افغان سره مینه لرو وطنوال بده مسلمان دی نور خلکو سره ملاقات نه سي اړیکې نه لرو رابط نه لرو نو هغه فرصتونه چې واځ افغان ته معلوم دی هغه سره شریکي مخکې به خو یادونه وکړم نو په دې صورت کې افغان د اوبر ډرایور وي چې څوامي ثانم ټیکس باندې جوړي ولیکته له نور خلکو سره رابط ولري مينه ولري انساني اړیکې ور سره ولري دغه انسانيت په اساس ور سره اړیکې ولري هغه ته نور فرصتونه برابروي هغه د ترقی د پرمختګ لار د برابروي هغه ته هغه رقم ته کوي لکه دای چې خپل دی کنه تا باندې دغه د کم تری حال ختميږي چې د مهاجرم د پردیم د ماشبنه د زو جبا په خپل باندې کته د افغان سره په یو کوټه کې ټول مرکیر کې په یوه امریکا کې خو امریکا کې د ځانته ورکه افغانستان جوړ کړی وینه نه وي په څه د وخت ټول افغان سره وي نو ته به جبا څنګه ځکې ته بل خارجنه علم څنګه ځکې ته بل خارجنه فرهنګ څنګه ځکې ته بل خارجنه ارزښتونه څنګه ځکې ته به باور څنګه ترلاسه کې کنه
بله
نو خپل دایره به ډول کو
په خارج د خارجي زده کړې ارزښت لري، خارجي زده کړې باید وکړو، خارج کې باید کاري تجربه ترلاسه کړو، د مخکې موږ کوټو د نړیوالي کې لوړې کو، د قانون څخه پوهه ترلاسه کړو، د فرهنګ څخه پوهه ترلاسه کړو، دغه پرمختللي هیوادونه تر ډېره مالی پوهه پکې ضرور ده، دغه هیوادونو د ورځني ژوند د پرمختګ اړوند مالی پوهه ترلاسه کړو، او په عین حال کې د خپل روحي حالت باید په دغه هیوادونو کې ډېره پاملرنه وکړو، د روحي حالت ته پاملرنه ونه کړي، دغه ټول شان بیا
اشاره وکړه. ساعت چې ګورم د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی، زه له خپلو ګرانو میلمنو د اطلاعاتو او کلتور د ځوانانو د چارو پخوانی معین ډاکټر صاحب کمال سادات سره څخه مننه کوم چې موږ سره په خبرونه کې وو. د بشري حقوقو فعال اغلې لیمه انوري صاحب څخه مننه کوم. دغه راز د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس محمد سمیع محمد او د بشري حقوقو فعال خانولي عادل څخه مننه کوم او لګرانو اوریدونکو چې په دې یو ساعت کې موږ سره وو. تر راتلونکو اونۍ پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او سوکاله اوسئ.
मो पसे डेरे।